پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه السلام علیکم د ازادۍ رادیو د غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. په دې خپرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. پرونه نیم ساعته خبری مجله کې به واوري چې ولسمشر اشرف غنی نن د آسیا د زړه هیوادونو په غونډه کې یو ځل بیا د انتخاباتو له لارې د واک پر لیږد ټینګار وکړ. نور مطالب هم لرو، خو له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې احمد شیبار چمتو کړي.
د مهمو خبرونو سرټکی، د افغانستان ولسمشر د سولې لپاره پر داسې اوربند ټینګار وکړ چې نړیوالې تصمیم کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر له خپل ترکی سیال سره د افغان سولې د راتلونکو پړاوونو په اړه خبرې وکړې، او چین د هانګ کانګ د انتخاباتو لپاره نوی سیستم وړاندې کړ. د افغانستان ولسمشر یو ځل بیا د واک د لیش لپاره پر انتخاباتو ټینګار وکړ. محمد اشرف غنی نن د استانبول پروسې په نهم کنفرانس کې د تاجکستان په پلازمېنه دوشنبه کې دا هم وویل چې د دې ټاکنو څارنه دې په نړیواله کچه وشي. ښاغلی غنی زیاته کړه چې د اوربند څارنه دې هم نړیوال وکړي، او کله چې افغانان د سولې یو توافق ته رسی شي دا به د لوی جرګې له لوري تایید شي. د استانبول پروسې د نهم کنفرانس نن دوهمه او وروستۍ ورځ ده، او تمه ده چې تر دې وروسته په ترکیه کې د افغانستان د سولې په خاطر غونډه جوړه شي. په دې غونډه کې تمه ده چې د افغانستان د دولت او طالبانو د استازو سربیره د سیمې او نړۍ د یو شمېر هیوادو استازي ګډون وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وای له خپل ترکی سیال سره د سولې مذاکرو پر موضوع خبرې وکړې. محمد حنیف اتمر نن په یو ټویټ کې ویلي په تاجکستان کې له مولود چاوشغلو سره خبرې د آسیا زړه کنفرانس پر نتیجو او د سولې د مذاکرو د بل پړاو پر چمتووالي راڅرخېدي. ښاغلی اتمر له ولسمشر اشرف غنی او نورو چارواکو سره یو ځای د آسیا زړه هیوادونو یا د استانبول د پروسې په نهم کنفرانس کې د ګډون لپاره دوشنبه ته تللی دی. د پکتیا د مرکز ګردیز د څلورمې امنیتي حوزې په سیمه کې د برید پر مهال درې تنه وژل شوي دي. د پکتیا د پولیسو ویاند محمد لال امیری ازادي راډیو ته د دې پیښې په اړه وویل.
او سهار 9 بجې شاوخوا د پکتیا د مرکز ګردیز د څلورمې امنیتي حوزې اړوند سیمه کې د وسلوال د لوري څخه غلطه کې برید رامنځته شوی چې په ډېر خوشنۍ سره باید ووایو چې یو تن مو د څلورمې امنیتي حوزې کارمند، همدارنګه یو تن اشپز او یو تن شخصي ډرایور چې د دوی همدغه ټکسي چلوونکی دي درې سره په شهادت رسېدلی.
امیری زیاته کړه چې برید کوونکي له سیمې تښتېدلي دي او امنیتي ځواکونه د هغوی د موندلو په لټه کې دي. چین د هانګ کانګ د انتخاباتو لپاره نوی سیستم وړاندې کړی چې له دې سره به پیکینګ نور هم پر هانګ کانګ خپل کنټرول سخت کړي. د چین دولتي رسنۍ نن خبر ورکړ چې د چین د خلکو کانګرس کمیټې په غوڅ اکثریت ولایحه تصویب کړه چې له مخې د هانګ کانګ په اساسي قانون کې تعدیلات راځي. دا لایحه بیا وروسته ولسمشر شي جین پینګ لاسلیک کړه. د هانګ کانګ اساسي قانون په 1990 کال کې هغه وخت چې بریتانیا د دې سیمې له واکمنۍ لاس واخیست تصویب شو. په دې قانون کې د چین دننه هانګ کانګ ته ازادۍ ورکړل شوې دي. د هغو انتخاباتو له لارې چې مستقیم نه وو او په کې هیڅ مخالف ګډون نه و کړی، د ترکمنستان ولسمشر قربان قلی بردی محمدوف د نوي سنا د غړي په توګه وټاکل شو. د منځنۍ آسیا په دغه منځوي هیواد کې دولتي رسنیو چې بشپړې تر څارنې لاندې دي خبر ورکړ چې بردی محمدوف د دوشنبه د ورځې په ټاکنو کې سل په سلو کې رایې خپلې کړې او د مشرانو جرګې د غړي په توګه وټاکل شو. وروسته تر دې چې په سپتمبر کې په ترکمنستان کې په اساسي قانون کې تعدیلات رامنځته شول، دا د پارلمان لپاره لومړی ټاکنې وې. حکومتي رسنوي خبر ورکړ چې د 48 څوکیو لپاره 112 کسانو ځانونه کاندید کړي وو. ارمنستان د کوواکس پروګرام له لارې د کورونا وایرس ضد د واکسین استرازینیکا 4000 ډوز ترلاسه کړل. ارمنستان د کورونا وایرس له درېمې څپې سره مخامخ دی چې د امریکا د جانس هاپکنز پوهنتون په وینا په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر پکې 190,000 او په دې وایرس د مړیو شمیر پکې 3,400 ته رسیدلی دی. استرازینیکا واکسین چې په سباندې اویا هیوادونو کې لګولو ته اجازه ورکړل شوې، د کوواکس په نوم د پروګرام د لارې هیوادونو ته ورکول کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان دغه راز د واکسین او خوندیتوب نړیوال اتحاد د کوواکس پروګرام ملاتړ کوي. په پام کې ده د دې پروګرام په مرسته د روان میلادي کال تر پایه بیوزلو هیوادونو ته د کورونا وایرس 2 میلیارد ډوز واکسین برابر شي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر او ویل ورډ رتبه روغتیایي چارواکي په بیړه د محدودیتونو د کمولو په اړه خبرداری ورکړ. که څه هم په امریکا کې د واکسین کمپاین ګړندی شوی، خو د کورونا وایرس نوې څپې اندېښنې ولاړې کړې دي. ولسمشر جو بایدن پرون پسمین ماڼۍ کې وویل چې د اپریل میاشتې تر 19 به 90% پوخومره کسانو ته واکسین رسیدلی وي. تر اوسه تر 3 میلیونه وګړیو د کورونا ضد واکسین لږ تر لږه یوه ستن لګولې ده. تر دې مخکې د ناروغیو د کنټرول او وقایې د مرکز مشر راشل والنسکي ویلي وو دا چې ځینو ایالتونو د کورونا وایرس له کبله لګول شوي محدودیتونه لري کړي داسې احساسوي چې سختې ورځې به په مخ کې وي. تېره اونۍ په کورونا وایرس د خلکو د اخته کېدو اندازه 10% زیاته شوې، خو لا هم په ورځ کې د 6000 کسانو اخته کېدل دومره لوړ شمیر نه دی، ځکه چې په جنوري میاشت کې د ورځې په اوسط ډول 2 لک کسان په دې وایرس د امریکا په متحده ایالاتونو کې اخته کېدل.
لازادې رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې چې د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي، راپورونه او مرکې خبرو. ولسمشر اشرف غنی نن د استانبول د پروسې په غونډه کې ټینګار وکړ چې د واک لیږد د یوازې د انتخاباتو له لارې ممکن دی. د افغانستان په 2 ولایتونو کې د پولیو ضد واکسین پیل شوی. د کندوز خلک د مخابراتي شبکو له ټیټ کیفیت څخه شکایتونه لري.
د مرکزی حکومت څخه هم داد منګ وختنه ده چې د کندوزانو د غوښتنو ته باید رسیدګي وکړي، دغه د مخابراتي شبکو کیفیت لګول کی.
پنریوالو مسایلو کې باور لري چې د روغتیا نړیوال سازمان او چینایي کارپوهان وایي کورونا وایرس خای لاس مان څکالې څخه انسان ته انتقال شوی وي. په دوهمه نیمایي کې 25 دقیقې اونیز بحث خبرو. زمو غاګله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. تاسو را بولم د دې خبرونه د لومړي راپور اوریدو ته. ولسمشر اشرف غنی وایي چې د سولې د بهیر دراتلونکو پړاونو د پرمختګ لپاره طالبان باید اوربند وکړي. خغلی غنی د آسیا د زړه د یاد استانبول د پروسې کانفرنس د وینا پر مهال له طالبانو سره د هر موضوع په اړه خبرو ته چمتووالی وښود، خو د اوربند په اړه د نړیوال تضمین غوښتنه وکړه. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان په عین حال کې وایي چې د افغانستان شخړه پوځي حل لار نه لري، خو دا ټینګار کوي چې د داسې سیاسي حل لپاره باید هڅه وشي چې د ټولو افغانانو په ګټه وي. د استانبول د پروسې غونډه نن د دوهمې ورځې لپاره د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې روانه ده او تمه ده چې د نن ورځې په اوږدو کې به ګډونوال هیوادونه یو پریکړه لیک هم خپور کړي. جزئیات په دې راپور کې.
د آسیا د استانبول کانفرنس دویمه ورځ لا هم روانه ده. د کانفرنس ته په وینا کې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی یو ځل بیا د ټاکنو له لارې د واک په لیک د ټینګار وکړ. جمهور رئیس غنی وویل د افغانستان خلک سوله غواړي، خو داسې سوله چې وینه تویدل د تل لپاره ودروي. د افغانستان جمهور رئیس د سولې خبرو د راتلونکو پړاوونو د پرمختګ لپاره د طالبان وغوښتل چې اوربند وکړي، او دوی چمتو دي چې له اوربند وروسته په هر ډول موضوع له دې ډلې سره خبرو مېسته کړي. د افغانستان جمهور رئیس د افغانستان د سولې بهیر په 3 پړاوونو پورې محدود کړه. ویل د سولې داسې هوکړه باید وشي چې لویه جرګه یې تایید کړي، دویم اوربند چې ټول نړیوال تضمین ولري او تر پای ترې څارنه وشي، او د افغانستان د اساسي قانون په نظر کې نیولو سره ټاکنې چې دې هم نړیوال څارنه وکړي. د افغانستان جمهور رئیس د افغانستان د سولې په برخه کې د سیمې او نړۍ هیوادونو همکاري هم مهمه وبلله، او هیله یې وکړه چې د سولې په اړه اوسنی اجماع به افغانستان سره سولې ته د رسیدو په برخه کې همکاري وکړي. ښاغلی غنی د افغانستان اقتصادي ارزښت ته هم اشاره وکړه، او دا هیواد د آسیا څلور لارې وبلله چې د سیمې هیوادونو په اقتصادي خوځښت کې مهم رول لري. هغه د افغانستان د کاسا زر ټاپي او یو شمېر نور پروژو ته اشاره درلوده. وی ویل چې د هیواد اوس دا ثابته کړې چې نه یوازې د آسیا د وصل بلکې د اروپا سره د آسیا د نښېدو خلار ده. ورته وخت کې د تاجکستان جمهور رئیس هم د غونډې ته په پایل کې په افغانستان کې د تلپاتې سولې ملاتړ وکړ. امام علي رحمان وویل هیواد د افغانستان د وضعیت په اړه بې پروا نه دی او تلي د دې هیواد د ثبات لپاره غږ پورته کړی دی. تاجکستان جمهور رئیس په افغانستان کې سوله په ټوله سیمه کې د ثبات لپاره مهمه وبلله او په دې برخه کې د سیمې هیوادونو سربیره د نړۍ له هیوادونو د همکارۍ غوښتنه وکړه. هغه زیاده کړه د افغانستان قضیه سیمه ییزه او نړیوال ابعاد لري او دا شخړه باید د سیاسي لارې حل شي. ښاغلی رحمان وویل
موږ د افغانستان د نن ورځې ستونزو حل د سیاسي او ډیپلوماټیکو هڅو څخه په ګټه خيستو او د معاصرو لارو په نظر کې نیولو چې ټولنیز او اقتصادي پرمختګونو ته زمينه برابر کړي ګورو. موږ پر دې اند یو چې په دې خبرو کې باید د ټول هیواد د خلکو ګټې په پام کې ونیول شي او برخلیک له ټولو وړاندې خپل افغانان وټاکي.
امام علي رحمان هم د افغانستان جیو پولیټیک ارزښت په اشاره وویل افغانستان د اسیا څلور لارې دی او کول شي د سیمې هیوادونو په اقتصادي پرمختګ کې مرسته وکړي. تکل ځپ دی غونډه کې د افغانستان د ګاونډیانو سربیره په سیمه کې مهمو هیوادونو لکه ترکیه، جاپان، عربستان، قطر، متحده عربی امارات او د ډیر مهمو سازمانونو او ادارو اساس ګډون کړی چې زونه یې وینا وکړه او ځنې نورې بیا د وینا په حال کې دي. تمره د اسیا زړه استانبول پر اوسې غونډې په پای کې د ټولو لپاره یو ګډ اعلان هم چې پرون چمتو شوی ده نن خبره شي او په دې ډول باندې لدی پروسی او پزنګری د ول په افغانستان کې د سولې روانو خبرو او همدا ډول د افغانستان د اقتصادي اهمیت په اړه کې مهم موضوعات نغښتي وو.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانستان په دوه ډیر شو ولایتونو کې پرون د پولیو یا د ماشومانو د ګوزان ضد واکسین د تطبیق کمپاین پیل شو. د امیر روغتیا وزارت وایي په تیرو څلور ډیر شو میاشتو کې له 2.5 تر 3 میلیونو پورې افغان ماشومان له دې واکسین څخه به برخه پاتې شوي دي. دا وزارت د سګنی میلادي کال لپاره د ګوزان د دوهم ډول د پیښو د ثبت خبره هم کوي. په دې اړه نور حال په دې راپور کې
داود خان نومیږي. نه 50 کلن دی. دای د شپږو اولادونو پلار دی. کوچنۍ لورې شریفه په پولیو اخته سوې ده. داود خان وایي چې دوی د خوست په یو لرې پرته ولسوالۍ سپیره کې اوسېږي چیرې چې د دې ولسوالۍ اکثره سیمې د طالبانو تر ولکې لاندې دي او روغتیایي اسانتیاوو ته په اسانه لاسرسی نه لري. داود خان د خپل لور دی حالت تاندیش مندی. دا په داسې حال کې چې نن د افغانستان د عامه روغتیا وزارت له خپل نړیوالو مرستندوی ادارو او د خصوصي سکتور په همکارۍ په هیواد کې د پولیو ضد واکسین د تطبیقولو کمپاین پیل کړ. د دغه وزارت سرپرست وحید مجروح د دوشنبه په ورځ په کابل کې په دیاله جوړې سوې یوې خبري ناشتې پر مهال وویل چې دا کمپاین به په دوه ډیر ولایتونو کې پلیسي او په خبره یې پاتې دوه ولایتونو ته د نامنویو له امله دغه واکسین نسی رسېدلی.
د پولیو د لمنځوړلو کمپاین د افغانستان په 23 ولایتونو کې د خپل ملي او نړیوالو شریکانو په مرسته پیلو. په ظاهر کې د پولیو د محلول یو څاڅکی چول د دغه ماشومان په خوله کې دی، خو په دې اړه د وی وړي بي غوري پایله به پراتلونکو کلونو کې د یو فلج نسل یو ګوزن وهل کورنۍ او کشروي. هر کال په هیواد کې دغه کمپاینونو په ترڅ کې میلیونونه ډالر لګول کیږي.
شاغله مجروح د 2000 میلادي کال لپاره تر دې دمه د نامنویو کورونا وایروس تخپریدو او د په خبره د طالبانو لورې د کور په کور واکسین رسولو نه اجازه لامل د پولیو دوه ډولونو وایروس باندې د 365 افغان ماشومان د تخته کېدو خبره کوي او وایي چې له 2.5 تر 3 میلیونو ماشومان ته د ګوزان ضد واکسین نه رسیدلی. شاغله مجروح وایي د 2000 کال لپاره تر دې دمه 65 د ګوزان لمړی ډول او 300 دا دغه وایروس دویم ډول مثبت پیش ثبت شوی دی چې په خبرای د پاکستان له لوري افغانستان ته انتقال شوی دی. افغانستان او پاکستان د نړۍ دوه هیواد نه دي چې لا هم پکې د پولیو وایروس ته اولادي عمل هر کال د زیاتو ماشومانو د فلجېدو خبر نخپریږي. د امیر روغتیا وزارت سرپرست وحید مجروح دا ونه ویل چې دا وسنی کمپاین په ترس کې به څومره ماشومان لا دغه واکسین برخمن کیږي، خو په 2000 کال کې په وروستیو میاشتو کې د ترسره سوی کمپاین کې 9.5 میلیونه ماشومانو ته د دغه واکسین د رسیدو خبره سوی وه. د عامې روغتیا وزارت مسؤلین د هیواد په بیلابیلو سیمو کې یو شمېر ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین نه رسیدلو یو لامل د طالبانو له لوري د کور په کور واکسین د تطبیق اجازه نه ورکول بولي. طالبان هم مني چې د جګړو لامل د دغه پروسې یو برخه ټکنی سوي. د دغه ډلې ویان زبی الله مجاهد آزادی رادیو ته وویل چې د دغه کمپاین پر مهال د دوی تر ولکې لاندې سیمو کې د دوی پر ضد استخباراتي ګټه اخیستل کېده او په خبره یې له دې عمله کور په کور د واکسین اجازه نه ورکول کېږي.
د ازادي رادیو خبری مجله او قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې نور راپورونه هم لرو، خو دا شیبه اقتصادي خبرونه.
د افغانستان او تاجکستان ترمنځ په بیلابیلو برخو کې 15 تفاهم لیکونه لاسلیک شول. دغه تفاهم لیکونه د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی او د تاجکستان جمهور رئیس امام علي رحمان په حضور کې لاسلیک شوې دي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت ویان فواد احمدین نن ازادي رادیو ته وویل چې د نورو برخو ترڅنګ په سوداګریزو، ترانسپورټي، ترانزیټي، انرژي او سوداګریزو چارو پرختیا په برخه کې هم دوه اړخیز هوکړه لیکونه لاسلیک شوې دي. د آسیا زړه د استنبول پروسی کانفرنس نن دویمه ورځ ده. تاجکستان جمهور رئیس امام علي رحمان د نن ورځې خبرو پر مهال افغانستان د آسیا، اروپا او امریکا اقتصادي خوځښت په برخه کې مهمه سیمه وبلله او په دې برخه کې خپل هیواد له هڅو یادونه وکړه. ښاغلي رحمان له افغانستان سره په امنیتي، اقتصادي، سیاسي، ترانسپورټ، ترانزیت او زده کړو برخه کې هم د همغږۍ او همکاریو د زیاتېدو یادونه وکړه. د افغانستان د کرنې وزیر د کندهار د کرنیزو شرکتونو له چارواکو او یو شمېر سوداګرو سره پر شته فرصتونو او ننګونو خبرې اترې وکړې. دغه وزارت ویان اکبر رستمین ازادي رادیو ته وویل چې په دې لیدنه کې پانګوالو د کرنې له وزیر څخه د تازه او وچ میوو د تولید او بازار موندنې لپاره د زمینی برابرولو، د سړو خونو او میوو زیرمو زیاتوالي، د ګمرکي لګښتونو کموالي، په لویو لارو کې د سوداګریزو ستونزو د هواري غوښتنه وکړه. نوموړي وویل چې د کرنې وزیر انور الحق احدی په دغه غونډه کې د سوداګرو او کرنیزو شرکتونو د ستونزو د هواري ترڅنګ د غراز ویل چې د سباندې 450 میلیونه افغانۍ په لګښت د کرنې وزارت لخوا په کندهار کې پرختی پروژې پلي شوې او روان کال د دغه پروژو شمیر زیاتېږي او د کابل په شاهزاده سرای کې لزنی او بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 5 افغانۍ 15 پوله، یو یورو 90 افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 115 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 55 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 15 پوله، زر هندي روپۍ 1.2 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 0.92 افغانۍ.
لازادی رادیو غرمنی خبری مجله اوری ورزو نړیوالو مسایلو ته. د روغتیا د نړیوال سازمان او چینایي کارپوهانو یو ګډه څېړنه ښیي چې کورونا وایرس ښایي له اسمان څخه یا خفاش څخه انسان ته انتقال شوی. د راپور چې ګڼو رسنیو یې جزئیات لیدلی دي د کووید 19 د خپرېدو د اصلي ځای په اړه څه نه وایي. د کووید 19 لومړۍ پیښې د 2019 کال په ډسمبر میاشت کې د چین په ووهان ښار کې ثبت شوې وې. صفی الله ستانکزای په دې اړه د ازادۍ راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور په اساس نور جزئیات اوروي.
د روغتیا نړیوال سازمان او چینایي کارپوهانو ګډ راپور هغه وړاندوینې سمې ثابت کړي چې ویل کېدل کرونا د اسمانسکالی یا خفاش له لارې انسانانو ته انتقال شوی. د روغتیا نړیوال سازمان او چینایي کارپوهانو ګډ راپور نن رسمن خپور شوی ښیي چې ډیر احتمال شته کرونا په اصل کې له اسمانسکالی یا خفاشه انسانانو ته انتقال شوی وي، ښایي مستقیما یا هم د نورو ژویو له لارې. دغه ګډ راپور لدی چې د کرونا د اصلي ځای په اړه څه نه دي ویلي ګڼ شکونه راولاړ کړي او هم امریکایي چارواکو پرې بې باوري ښودلې چې چینایي چارواکو به لاسوهنه پکې کړي وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن ویلي د ریپورت د میتود او دا چې څنګه جوړ شوی دوی ته جدي اندېښنې پیدا کړي او دا حقیقت چې بیجنګ ظاهرا د ریپورت په لیکلو کې مرسته کړې ده. د امریکا د ساري ناروغیو لوړ پوړی متخصص ډاکټر انتونی فوچی بیا وایي مخکې له دې چې د روغتیا نړیوال سازمان او چینایي کارپوهانو د ریپورت د باورمندۍ په اړه پریکړه وکړي غواړي لومړی لاس او خام معلومات خپله وګوري. د روغتیا نړیوال سازمان مشر تدرس ادهانم گبریسیس بیا د ریپورت رسمي خبراوي مخکې ویلي د کرونا وبا د اصلي ځای یا ټاټوبي په اړه فرضیې آزاد دي ځکه لا زیاتې څېړنې ته اړتیا لري. د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او او چینایي کارپوهانو دغه ګډ راپور د وحشي پشیو پنګولین او مګو په څیر له ځینو نورو ژویو هم د کرونا د انتقال اټکلونه نه دي رد کړي. په انسانانو کې د کرونا ویروس مثبتې پیښې د 2019 کال په ډسمبر کې د چین په ووهان کې ثبت شوې. د روغتیا نړیوال سازمان دا راپور بیا وایي د ووهان د ژویو د خرڅلاو د مارکیټ رول لا نه دی روښانه. د ژویو په دې مارکیټ باندې چې وروسته تړل شوی و د کرونا د خپرېدو د یوې اصلي منبع په توګه شک کې ده، ځکه ګڼ هغه ژوي پکې خرڅېدل چې د کرونا د پخوانیو ډولونو په انتقال کې ښکېل بلل شوي وو. د روغتیا نړیوال سازمان او چینایي کارپوهانو دا راپور د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ او نورو خلکو هغه ادعاوې چې ویلې کرونا ویروس د چین د ووهان له لابراتوار خپور شوی ډېرې ناسمې اټکل کړي. دغه راپور د چین حکومت هغه وړاندوینه هم چې ویلې ویروس په اصل کې له چین نه دی خپور شوی، بلکې په کنګل شویو خوړو کې چین ته وارد شوی ممکنه بللې، خو ویلې دي ښایي ډېر داسې څه به نه وي. د روغتیا نړیوال سازمان او د امریکا د ناروغیو د مخنیوي او کنټرول ادارې مخکې د کولډ چین یا سړې کړۍ هغه فرضیه رد کړې وه چې د چین لخوا د څېړنو د سیاسي کولو د هڅو په اړه ادعا کېده. چین په دې ګرم بلل شوی و چې هڅه کوي د ویروس اصلي ځای له دغه هیواد بهر وښیي. کرونا ویروس سره لدې چې د نړۍ په اکثرو هیوادونو کې واکسین روان دی، د رسمي شمیرو له مخې د 2019 کال له ډسمبر تر اوسه څه باندې 128 میلیونه کسان ناروغه کړي، لدې ډلې نږدې 28 لکه کسان مړه شوي دي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په کندوز کې له نږدې 15 کلونو راهیسې د شپې لخوا مخابراتي شبکې کار نه کوي، خو اوس د ورځې لخوا هم په مخابراتي شبکو او انټرنیټي خدماتو کې ستونزې زیاتې شوې دي. د ستونزې د خلکو ورځنۍ چارې چې له ټلیفون او انټرنیټ سره تړلې دي له ځنډ او خنډ سره مخامخ کړي.
کندوزیان د شپې لخوا د مخابراتي شبکو د بندېدو له ستونزې سره له پخوا مخ وو، خو په وروستیو کې د ورځې لخوا هم دلته د مخابراتي شبکو او د انټرنیټ پرچاوي زیاتې شوې دي. دې چارې د دولت ګڼ اوسیدونکو په ځانګړې توګه هغوی چې کارونه یې له انټرنیټ او تلیفون سره تړلي له ستونزو سره مخ کړي. په کندوز کې د یوې خصوصي رسنۍ خبریال اسماعیل آشنا په دې اړه وایي
چې څنګه پوهیږي اوس دا ورځ د ټکنالوژۍ د کمپیوټر ده، د ټلیفون ده، د انټرنیټ ده. موږ دلته د دوی د انټرنیټي خدمتونه نور په تنګ راغلي یو، یعنی حتی سه موږ هیڅ د ورځې له خوا له دې نه حتی استفاده سمه نسو کولای. که سلام یې د هر مخابرات شبکه نه.
د کندوز یو شمېر اوسیدونکو وایي حکومت د مخابراتي شبکو له پیرودونکو 10% مالیه اخلي، خو د ښه خدمتونو وړاندې کولو لپاره پر خصوصي مخابراتي شبکو فشار نه راوړي. د دوی په وینا همدا چاره د دې سبب شوی چې د خصوصي مخابراتي شبکو د کار کیفیت د ښه کېدو پر ځای خراب شي. د دې ولایت یو بل اوسیدونکي سید ولی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د مخابراتي شبکې دومره ضعیف شوي دي چې نه شو کولای شاته په اسانۍ سره یو زنګ ووهو. انټرنیټ هم همدغسې. زه حیران پاتې یم چې حکومت دغه 10% مالیه اخلي، ولې دغه تتقیه نه ورکوي؟ ولې دغه د خلک د دې جنجال خلاصوي نه شي په اسانۍ سره وکولی شي تماس ونی شي د خپلوانو سره په اسانۍ سره وکولی شي چې انټرنیټ نه استفاده وکړي؟
دوی د حکومت له اړوندې ادارو غواړي چې د کندوز خلکو ته د 40% مخابراتي خدمتونو د برابرولو په برخه کې اقدامات وکړي او د خلکو دا ستونزه دې هواره کړي. د کندوز یو بل اوسیدونکی ایمل منګل وایي خلک اړ دي چې خپلوانو سره د مخابراتي شبکو له لارې اړیکه ونیسي او د دوی دې اړتیا ته پاملرنه مهمه ده.
په هر کور باندې یو کس مسافر دی، نه محاله پردی ملک کې اولاد غواړي دغه سره انټرنیټي خبري وکړي، خو هم هغه مشکل نه حل کیږي. ټول مرکزی حکومت څخه هم دا موږ غوښتنه ده چې د کندوزانو دغه ستونزې ته باید رسیدګي وکړي، دغه د مخابراتي شبکو کیفیت لږ لوړ کړي.
خو د کندوز سیمه ییز چارواکي بیا وایي د کندوز د علي آباد ولسوالۍ د شنې تپې په سیمه کې د نوري فایبر پرې شوی کیبل بیرته ترمیم شوی چې ورسره به شته د مخابراتي شبکو د فعالیت ځینې ستونزې هوارې شي. د کندوز دیوالي ویاند عصمت الله مرادي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په ټوله کې کوشش کوو چې مخابراتي شبکې فعالیتونه څلور شاته توګه ټولې شبکې فعالیت وکړي. نموږ د مخابرات وزارت هم داشان دي اترای داري سره د موضوع شریکه کړی ده، ان شاء الله چې لا ممکنه لاره به دغه مشکل ته رسیدګي
هڅه وکړي چې په دې اړه په کندز کې د مخابراتي شبکو د چارواکو نظر هم را واخلو، خو په دې اړه څوک خبره کولو ته حاضر نشول. یو شمیر خلک په داسې حال کې په دې ولایت کې د ورځې لخوا د مخابراتي شبکو او د انټرنټ د خدمتونو خرابوالي له کبله انتقادونه کوي چې په کندز ولایت کې له 15 کلونو راهیسې د شپې لخوا مخابراتي شبکې خپل فعالیت بندوي.
ولې نړیواله ټولنه په افغانستان کې د اسلامي امارات له احتمال سره مخالفت کوي؟
د دې تر ټولو منفي بوده دا دی چې یو ډېره بده سابقه لري چې په هغه وخت کې د افغانانو پرته نړیوالو هم پرته له دوو هیوادو په رسمیت نه پیژندلی.
په دې اړه بحثونه به په دوهم نیمای کې په 25 دقیقې 19 پروګرام کې واوري. زمو غراغله ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو د سهار له وو د مخام تر او و ورځې دونه خبريږي. د مخام په وو بجو د ازادي رادیو د خبرونو لپاره تر رسیدو سره سم د امریکا غږ آشنا رادیو پیلېږي چې د سهار تر او دوام کوي. د مخام له وو د سهار تر او د امریکا غږ آشنا رادیو او د سهار له وو د مخام تر او ازادي رادیو اوري او شیبه په شیبه د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو حالاتو ځان خبر کړئ. او سم قدر منوریدونکو د کابل چاپ ورسپانو مخکتنه
مسیر ورسپانی لیکلی امریکا په دوه دلایلو له افغانستان څخه د خپل ځواکونو په وټلو کې ځنډ کوي. لومړی دا چې په بین الافغاني خبرو کې پرمختګ نه دی شوی او امریکایي چارواکي ویره لري چې د دوی د ځواکونو وټل به افغانستان د خنړیو جګړو لوري ته بوزي او خي هغه سي بدلونونه پکې راشي چې بیا دوی ته په سرخوږي واوړي. دویمه مسله چې لیکوال پرې تمرکز کړی هغه دا چې د امریکا او ناتو ترمنځ د ټرمپ د واکمنۍ پر مهال په دې اړه همغږي نه و. اوس چې بایدن راغلی غواړي هر څه له ناتو سره په همغږي او ګډه وکړي، نو ځکه وتل به څو میاشتې نور هم وځنډیږي. د لیکوال په خبره امریکا په دې اړه له طالبانو سره خبرې کوي او خي د دې چارې د منلو لپاره طالبانو ته ځینې امتیازات هم ورکړي. خو رسپانې ټینګار کړی که د طالبانو او امریکا ترمنځ د ځواکونو د وتلو او یا په وتلو کې د ځنډ په اړه هوکړه ونه شي، د ترکیې غونډه به ناکامه شي او طالبان به تمایل ونه لري چې بین الافغاني توافق وشي. هشت صبح رسپانې د طالبانو په نوې غوښتنې تمرکز کړی. لیکلي په داسې حال کې چې د استانبول ناستې لپاره تیاری په بشپړېدو دی، طالبانو یو لنجمنه طرحه مطرح کړي چې باید دغه ناسته له روسیې وروسته ترسره شي. د لیکوال په خبره طالبانو د استانبول غونډې د مهالویش ټاکلو په اړه خورا په ځیرکانه او خیری وړاندیز کړی او دوی غواړي هغه مهال د استانبول غونډې ته ورشي چې له امریکا سره د شوي توافق په اساس د مې په میاشت کې بهرني ځواکونه له افغانستانه وتلي وي. ورسپانې په وینا کې د استانبول نیټه د طالبانو غوښتنې په اساس وځنډیږي، نو په دغه ناسته کې به د طالبانو ګډون حتمي شي. خو کچېرې بهرني سرتیری د مې په لومړۍ نیټه له افغانستان څخه ونوځي، نو طالبان به د اعتراض په ډول د استانبول په غونډه کې له ګډون څخه انکار وکړي. او هیواد دولتي ورسپانې د آسیا زړه کانفرنس د غړیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډې ته اشاره کړې. لیکلي د دې پروسې موخه د سولې لپاره اجماع ده. او ولسمشر غني هم په دې غونډه کې د افغان حکومت پلاوي په مشرۍ ګډون کړی. وړاندې راغلي دا غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې په افغانستان کې د سولې او ثبات راوستلو لپاره هڅې تر بل هر وخت ډېرې شوې او نړیواله ټولنه هم په دې اړه اجماع ته رسیدلې ده. د لیکوال په خبره سره لدی چې د افغان سولې لپاره سیمه ییزه اجماع هم موجوده ده، خو اړتیا ده چې دا اجماع پیاوړی شي، ځکه په خبره د افغانستان یو شمېر ګاونډیان او د سیمې یو شمېر هیوادونه لا هم د افغانستان سولې او ثبات ګواښي او د دې لپاره د ترهګرۍ ملاتړ غوره کړی.
ازادي رادیو ری چې د اف ام پسل اشاریا 15 صپا په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، گردیز، خوست، اسداباد، لشکرګه، غزنی، قلات، پل علم، پارون او مهترلام کې او په منځنۍ صپا 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې خبريږي.
ا ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای لیدلای او لوستلای سي. ازادي رادیو ټکی کام.